له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته، خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجی شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو، یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري، د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلیږي او بالاخره سږو ته ځي، او په سږو کې دا هغه خپله مرحله طی کوي او بالاخره بیرته راځي په کولمو کې، او په کولمو کې دا د فعاله چنجي بدلیږي او هغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بالاخره سبب د مشکلاتو کیږي.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه، کراتو وایي چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی تا منگا پرازیت وایو، پا مجموع که طول چنجی پرازیتونه دی. پرازیتونه هغا اجسام دی، هغا حیه اجسام دی، چو دوی د انسان هغا خواله چه دی خوری دا هغا نه استفاده کهی. او پا دی ترتیب خصوصا پا ماشومانو که کلا چه دی چنجو تعداد دیر زیاد وی، دوی پا خوارزواکی، کمخونی او بالاخره پا زوف فانده مسابهی، او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي، او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي، او ماشومان عملیاتیږي، او د عملیات نه وروسته طبي ده چې دا چنجي د هغوی د کلمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي، چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده، حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په ناس کې چنجیان دي؟
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بې اشتهایي لري، بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي، او هم دا ماشوم کمخونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته، او که په وخت اقدام ونه شي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطه منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري، او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چنجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدمو اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چنجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وي د نظافت مراعت دی. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه، خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدغه رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو، نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحا د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي، که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستی په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري، هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. منګ د خاور او خزل سره سره کار لرو، نظافت خنه ده، از منګ مثلا صحیح وبنه لرو، صحیح خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شای ده. خو کله کله داسې کېدی شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي، او منګ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي، هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکړو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحې د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې وخوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینز بیا په دسترخوان کینی، نو د دل خاطره په غټانو کې چانس کم ده. خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري، نو چانس ده دشته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسې.
تاسو
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه وږمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو، د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
درمنه دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتوونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
زما ورور کوزده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو، له وخت نه هغه کوزده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي، بیا د لغې خوانم ډېر کسانی د منګ له خوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ، د لحاظ نه ډېر تشویش لرو او دا ډېر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري سي اداقل ته واده وکړي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه مېرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟ نوم مریم ده.
مریم جان څنګه دی بازار کې راغلی او د سختای په دې کاله او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
م مافل لرو د واده مافل د خرید لپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مده.
ان دا ټول